جامعه مذهبی افغانستان.
تشکر جناب دکتر سید محترم، وقت به پایان رسید، حالا مجبور هستیم برنامه را به پایان برسانیم و بریم به طرف خبرها. ما یک ساعت دیگره که در از این برنامه زیر آسمان کبود باقی مانده در رابطه با مذاکرات صلح و پیشرفت در آن صحبت خواهیم کرد.
بله، دی خبرونو وقت ایل خبرونو روستا دی بحث دوام ورکو، بحث دی صلح خبری دی. خو د دې سات خبرونه لمړی د افغانستان خبرونه سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پاړون سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو موجودیت رد کړ. په هرات کې د باره په نوم د یوې لرغونې سیمې په رالویدو سره شپږ کسان مړه شوي دي، او د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونو د پنځم مقام پر سر لوبه روانه کړي. خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کابل پاړون سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو موجودیت رد کړ. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کافي وسلو سنبال دي او کولی شي چې د کابل په اړه هر ډول ګواښونه دفع کړي.
یعنی حضور داعش نار مانامه تنین تایید بکنین، اما
بایست ایوی مونگ ده داعش حضور نشو تایید اولای خود صافی غرف سیمه که زینه تروریستی فعالیتونه چه شوی مونگ چیرو لده مخی داسی ریپورتون اخبار شیو چه وصلوال مخالفین ده کابل ده صافی غرف لمنو که فعالیت کوی او ده مسئله ده خلکو ترمین زینی اندیخنی هم را پیدا کریدی. په هرات ولایت کې د باره په نوم د یوې لرغونې سیمې په رالویدو سره شپږ کسان مړه شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې ټول وژل شوي قربانیان، البته ټول وژل شوي سړیان دي او یو ماشوم هم پکې شامل دی. د هرات د والي ویان د حسن الله حیات هم دغه پېښه تایید کړه او ویل چې دا کسان له دې سیمې د تېرېدو په حال کې وو چې دغه لرغونې سیمې سیمه پې رالویدلې او مړه شوي دي. ویل کېده د دې سیمې تر څنګ نورې سیمې هم شته چې خلکو درالویدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې، خو حکومت تر اوسه پورې کومه توجه نه وه ورته کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هلمند کې څلور تروریستان نیولی دي. د دغه ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي چې دا کسان د ملي امنیت منصوبینو لخوا په یو لړ ځانګړیو عملیاتو کې نیول شوي او د ملا آغا په نوم د طالبانو یو مشهور قمندان هم پکې شامل دی. د اعلامیې له مخې دغو کسانو په لښکرګاه ښار او نهر سراج ولسوالیو کې په یو لړ تخریبي پېښو او سړیو تښتونو کې لاس درلود. د کونړ د ولایتي شورا پخوانی رئیس میا حسن عادل نن په لغمان ولایت کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې میا حسن عادل نن ماسپښین یوه بجه وژل شوی دی. میا حسن عادل پنځه کاله د کونړ د ولایتي شورا مشر پاتې شوی، تر دا مهاله د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او دا هم د کرکټ مینهوالو ته د افغانستان او د عمان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د نننۍ لوبې وروستی حل. د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونو د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د پنځم مقام پر سر لوبه روانه کړې ده. په دې لوبه کې عمان تاسو وګټه او د نهه وکټو په زیان یې افغان ټیم ته یو 23 منډې هدف وټاکه. افغانستان تر دې دمه د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره یو 50 منډې کړې دي. که افغان ټیم دا لوبه وګټي سره له دې چې له دې لوبې مخکې نړیوال جام ته لار پیدا کړي، د 2018 د کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې پنځم مقام خپلوي. د 2018 کال نړیوال جام شلاوریزي سیالۍ په هند کې کیږي او د غوراوي لپاره یې دویم درجه 12 هیوادونو په آیرلند او سکاټلند کې له یوې میاشتې راهیسې لوبې پیل کړي چې اوس نیمه پای لوبو ته هم رسېدلې دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر تر اوروي.
د پاکستان په شمال کې د موسمي بارانونو له کبله بهیدلو سیلونو د څلېرویشتو تنو ژوند اخیستی او د یو شمیر کسانو کورونه یې نړولي دي. له دې سره د تلفاتو شمېره 240 ته رسېدلې ده. د اروپایي ټولنې مرستندوی دفتر تېره ورځ وویل چې د خیبر پښتونخوا په چترال کې سړکونه، پلونه او کرهنیز حاصلات سخت زیانمن سوي او سیلونو تر 2.5 لک ډېر کسان اغېزمن کړي دي. په چترال کې د پولیسو یو افسر عبدالقیوم نن وویل چې ژغورونکو د کورونو شاوخوا د مړیو جسدونه موندلي دي. سیلونو بلوچستان هم سخت ځپلی دی او 12 کسان د سیل له کبله وژل سوي دي. داسې اټکل کیږي چې سبا او بل سبا به هم په پاکستان کې باران وي. د متحده ایالاتو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د 5.1 رشتر په کچه زلزلې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې 3 کسان وژلي دي. د پولیسو مشر افسر اختر حیات خان وویل چې په بټاباد کې د کورو چتونه رالویدلي او 3 کسه پکښې وژل سوي دي. د وویل چې پولیسو په سیمه کې د نورو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ویلي دي چې د شپې 2 بجې زلزلې ودانۍ ولړزولې. ټاکل شوی ده چې د ایران جګپوړی ډیپلوماټ جواد ظریف کویت، قطر او عراق ته ولاړ سي او له تهران سره د سیوي اټومي تړون په اړه توضیحات ورکړي. د عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې تړون په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د تړون له مخې به پر ایران له 2016 کال راهیسې یو شمېر لګېدلي بندیزونه د دې په بدل کې لرې سي چې ایران خپلې اټومي هڅې محدودې کړي. په خلیج کې د ایران ګاونډي عرب هیوادونه دا اندېښنه لري چې له دې تړون سره به ایران چې په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې مداخله کوي په یوه ځواک بدل سي. د ایران د اسنا خبری آژانس او تهران ټایمز په وینا جواد ظریف به نن کویت ته ولاړ سي، بیا به د عراق مذهبي ښار نجف ته ورسي او په سبا به یې بغداد ته سفر وکړي. ایران د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ پر خبره اعتراض کړی دی چې ویلی یې وکه ایران د اټومي وسلو په اړه خپلې ژمنې عملي نه کړي، د امریکا لخوا د نظامي عملیاتو سره مخامخ کېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیویارک کې د بهرنیو چارو د شورا مخې ته د امریکا د دفاع د وزیر خبره تکرار کړه چې وایي که ایران له نړیوالو قدرتونو سره له موافقې څخه سرغړونه وکړي، نظامي عملیات اوس هم یو انتخاب دی چې دغه هیواد د اټومي وسلو له ترلاسه کولو څخه راوګرځوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جان کیری دا خبرې د افسوس وړ او د ایران د خلکو پر وړاندې بې ګټې ګواښونه وبللې. ده وویل چې داسې ګواښونه باید تیرې پیړۍ ته پرېښودل سي. د ده په وینا کیری او امریکایي چارواکو بیا بیا منلې ده چې داسې ګواښونه د ایران د خلکو پر اراده هیڅ ډول اغېز نه لري، نو ځکه دا به د امریکایانو لپاره شوي چې له خپلو پخوانیو عادتونو څخه لاس واخلي. یوه استرالیایي نرس چې ویلی و په زوره د اسلامي دولت په نامه د سختریز ډلې د غړیو درملنې ته اړیستل سوی و، نن په سیډنی کې د ویډیو له لارې محکمې ته وړاندې سو. د پولیسو د اعلامیې له مخې 9 کلن ادم بروکمن د سې شنبې په ورځ ترکیې پولیسو ته ځان تسلیم کړ او په سوریه کې د جګړې په تړاو نیول سوی دی. د سیډنی په محکمه کې له حاضرېدو وروسته بروکمن د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ځانګړي ځواک پر غوښتنه ملبورن ته ولېږل سو. د استرالیا رسنیو ته وویل چې سوریې ته د بشري مرستو په ماموریت تللی و، خو هلته له ټپي کېدو وروسته له داعش سره یو ځای کېدو ته اړېستل سو. سیډنی مورنینګ هرالډ د محکمې د اسنادو له مخې ویلي چې دی د ساتونکي په توګه د کار کولو او جاسوسۍ په دوو قضیو کې تورن دی. او د چین یوې محکمې نن د یوې ممنوع مذهبي ډلې د ښوونو د خپرولو په تور 15 کسه په بند محکوم کړي دي. دغه 15 کسان د څښتن تعالی د کلیسا په نامه ډلې غړي وو چې د قانون ماتولو، د معتقدینو په استخدام او تبلیغاتو په تور په 2 او 3 کلونو بند محکوم سول. د دې ډلې غړي داسې باور لري چې حضرت عیسی د دې ډلې د مشر د میرمنې په بڼه راژوندی سوی دی. دغه ډله د 14 نورو ډلو په ګډون په رسمي توګه ممنوع سوې ده. په 2014 کال کې یوه ویډیو خپره سوه او پکښې د دې ډلې دوه غړي ښکارېدل چې په مکډونلډ رستوران کې یوه ښځه په وهلو ډبولو وژني. د دې ډلې هغه دوه غړي وروسته په اعدام محکوم سول. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
در نوریدونکو بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې ومنئ. په دې ساعت کې په یوې بلې موضوع خبرې کوو، د سولې د خبرو او د هغو په احتمالي نتیجې باندې له خپلو درنو میلمنو سره شخی شو. د همدې جولای په 10 د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښار کې په داسې حال کې مخامخ خبرې وکړې چې د پاکستان، چین او امریکا استازو هم حضور درلود. ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې بیا د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. تر اوسه پورې د راتلونکي پړاو خبرو د ځای په اړه بېلابېلې خبرې شوي، چا اسلام آباد یاد کړی او چا چین او قطر. داسې ښکاري چې دواړه خواوې له لومړي پړاو خبرو چې دوی د اعتماد رامنځته کولو لپاره ګام بللی و راضي وي. په راتلونکو پړاوونو کې به پر اصلي موضوع چې د جګړې درېدل او پخلاینه ده خبرې کیږي. د سولې او پخلاینې لپاره د دواړو خواوو شرطونه څومره د انعطاف وړ دي؟ آیا دواړه خواوې به یو بل ته داسې شرطونه کیږدي چې یو بل ته د منلو وړ وي؟ په دې خپرونه کې د دواړو لورو پر شرطونو او د خبرو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کوو.
سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرید. انتظار می رود دور دیگر مذاکرات صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در چین برگزار شود، شاید هم در ظرف یک هفته دیگر. دور نخست این مذاکرات در حاشیه شهر اسلام آباد برگزار شد که به تعقیب آن ملا عمر رهبر طالبان پیام داد و این مذاکرات را تایید کرد. حالا از دور دوم مذاکرات چه انتظار می رود؟ خواهش اول فعالان سیاسی و اعضای پارلمان افغانستان این است که حکومت در این دور مذاکرات طالبان را قانع بسازد که آتش بس کند. آیا این درخواست در گفتگو با طالبان مطرح خواهد شد و اگر مطرح شود این درخواست تا چه حد برای طالبان قابل قبول خواهد بود؟ روی همین موضوع و موضوعات دیگر مربوط به مذاکرات صلح در همین برنامه زیر آسمان کبود در کمتر از یک ساعت دیگر بحث میکنیم. در این برنامه مهمانای ما هستند جناب مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح، و نظر محمد مطمئن، آگاه مسائل سیاسی. همچنان از شما شنونده ها دعوت میکنیم که در برنامه سهم بگیرین از طریق تلفن و همچنان از طریق SMS. اگر تلفن افغان بیسیم دارین، پیام گفتنی و سوالتان را مثل SMS بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین، انتظار بکشین تا اینکه تا لحظات بعد شماره های تلفن رادیو آزادی را اعلان خواهیم کرد که بتونین زنگ بزنین و به طور مستقیم در این برنامه با ما و مهمانای ما در تماس شوید و نظریات و گفتنی هایتان را با ما مهمانا و شنونده ها در میان بگذارید.
یوش مرالیدون کو د افغان بیسیم داتا سواتلش میری لاری او دغرس د ازلی رادیو د فیسبوک پانی لاری نظرونه او پښتون مطرح کړي د چې د خبرونی پترس کې به لخپل درنو ملمنو سره شریکی کړو. لمړی مولوی صاحب شاهزاده شاید تاسو وای چې آیا له هم د سولې د راتونکو پړاو خبرو وخت او ځای ټاکل شوی نه دی؟
نحمده و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. چاروان سیب تاسو، مرزبان سیب و د رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
سلام شما.
خوشبختانه چې د ډیرو الوزلو نروسته د مستقیم او مخامخ خبرو آغاز شوه او دا په اسلام آباد کې چې کوم غونډه شوه و دې زیات امیدونه پیدا کړی دي د په ملي سطح باندې، په منطقوي سطح، په جهانی سطح باندې. او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولانی جنگونو نروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي او موږ سره چې په دې سلسله کې څوک همکاري کولی شي، که هغه د سیمې هیوادونه دي که د نړۍ هیوادونه دي، نو موږ سره دې په دې کې صادقانه مرسته وکړي. په دې مذاکراتو کې څو خبرې شوې که دا څه مذاکرات هم لند مذاکرات و ټول څلور ساعته د وخت نیولیو، په دې کې یو په دې اتفاق شوی و چې مذاکراتو ته به ادامه ورکوو، اعتماد سازۍ دپاره به کار کوو او په عین حال کې آینده غونډه به د جولای په دیشم تاریخ باندې او یا یو ورځ مخکې وروسته به دویم دور د مذاکراتو شروع کیږي. په دې مذاکراتو کې موږ ته چې معلومات راکړی شوي وو نو پاکستان هم دا خواهش ظاهروه چې دویم مذاکرات هم په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې وشي چې دا مسایل یو پختګۍ ته ورسیږي. ولې خوشبختانه چین هم آمادګي ښودلې وه په دې سلسله کې چې موږ تیاری چې په دې سلسله کې ستاسو قربانه اوسیږو او د سولې په لاره کې همکاري وکړو. مشخصه شی نه وه چې دویم دور د مذاکراتو به چیرته شروع کیږي. همدانن هم د سولې شورا سره دا نیایي شوې نه ده چې دغه دویم دور مذاکرات په اسلام آباد کې کیږي یا په چین کې کیږي یا په یو بل ځای کې. ولې موږ دپاره ځای دومره مهم نه دی، په دې معنا چې تشویش به په هغه صورت کې وي چې څوک تیار نه وي چې موږ دپاره عرضه د خدماتو وکړي. نو چې لوی لوی ملکونه او مهم ملکونه حاضر دي چې په دې سلسله کې همکاري وکړي او همکاري دا ده چې زموږ قربانه اوسیږي د سولې په رابطه. بل د دې مذاکراتو یو خصوصیت دا و چې امریکا په دې کې د ناظر په حیث باندې نماینده و، د چین نماینده و، پاکستان خپل په دې کې دغه همکاري کوله چې
مولوی صاحب تاسو ول چې دا مهمه نه ده چې د سولې د خبرو کوربه کوم هیواد وي، لیکن آیا داسې خواوې هم شته یا داسې هم څوک شته چې د هغوی لپاره مهمه وي؟ ولې په دې وروستیو ورځو کې داسې وویل شول، داسې اوازې وي چې وایي د سولې د خبرو د بل ځای د بل پړاو د ځای په اړه یو لړ اختلافات شته؟ دا اختلاف د چا لخوا وو او دا څومره مهمه ده چې کوم ځای وي؟
ما چې ویل چې مونږ د پاره دغه ډیره مهمه په دې معنی ویو چې یعنی زمونږ مذاکراتو کې خند زه نه واقع کیږي. صحیح ده چې د ځنې خلکو ذهنیت به یو طرف ته وي، د چا ذهنیت به بل طرف ته وي، ولې مونږ د پاره دا مهمه ده چې مونږ د مذاکراتو د پاره ځای لرو. که دا مذاکرات په افغانستان کې خصوصا په کابل کې شوی خو ډیره ښه ده، خو په دې دور کې شاید ورنشي. مونږ چې اعتماد سازي ویو نو اعتماد سازی ته چې مونږ زو دا مذاکرات په داخل د افغانستان کې په آینده کې کېدلی شي. ولی یو شی زه په دې سلسله کې به یو عرض وکم، از تاسو نه اجازه غواړم. هغه دا ده چې د سولې د شورا سره په دې کې برای راست زمونږ د دولت رهبری، زمونږ وزارت خارجه، هغه په دې کې مونږ سره هماهنګي. نو بعضی مسائل د سولې د شورا په ځای شاید زمونږ د وزارت خارجه په سطح باندې زیات وظیفوي دغه ولري، مسولیت ولري. که دې سلسله کې کومه خبره مخې ته راځي، هیڅ خبره د سولې په خبرو کې پټه نشته. انشاءالله مونږ تاسو سره شریکوو.
جناب مولوی صاحب، شاید شما خودتون گفتین که علاقمند هستین که مذاکره در کابل برگزار شود در افغانستان، ولی همزمان گفتین که برای بعضی ها کابل قابل پذیرش نیست، به این معنی که جناح مخالف که با شما مذاکره میکنه کابل را نمیپذیره. پس ترجیح جناح مخالف که طالبان هستن کجا هست برای برگزاری مذاکرات؟ پاکستان یا چطور؟
د پاکستان او د چین پر رابطه خو طالبان فکر کوم چې کوم مشکل نه لري، د قطر پر رابطه هم مشکل نه لري، ځکه چین کې هم د دې خبرې شوې، پاکستان کې هم دغه خبرې وشوې، په دوحه کې د دې نمائندگان ناستي. نو زما په خیال چې او کابل کې په دې شروع کې چې برای راست او یا مستقیم مذاکرات دي، منګه اعتماد سازی ته لاړ شو چې هغه مسونیت ته تګ راتګ دی، یو امیدواری ده د دې لپاره چې و دغه نتیجه مذاکرات باید نتیجه ورکړي. بیا په کابل کې هم کېدلش، خو زما خپل حدث دا و چې په دې دفعه باندې دغه مرحلې ته بلا منګ رسیدلی نه یو، خو منګه د ځای په رابطه باندې مشکل نه لرو. که دویم ځل مذاکرات پاکستان کې وشي، اسلام آباد کې وشي، یا لکه په مری کې شي او هلته وشي، زه وایم چې دا مذاکرات یو پختګۍ ته ورسیږي، دا بده خبره نه ده. ښه خبره ده او کار ځای کېږي، موږ سره مشکل نه لرو.
خب فکر میکنم در ظاهر اندک تغییر در موقف هم دیده میشه، چون حکومت قبلی به رهبری رئیس جمهور حامد کرزی با برگزاری مذاکرات در پاکستان مشکل داشت و میگفت که پاکستان را به حیث کشوری که میزبان مذاکرات باشه نمیپذیره. به هر حال میریم به مهمان دیگه برنامه، جناب نظر محمد مطمئن، آگاه مسائل سیاسی را هم در استودیو با خود داریم. جناب مطمئن صاحب، آیا این مذاکرات یا دور اول مذاکرات به شما امیدواری داد و آیا امیدواری به این هست که در دور دوم مذاکرات پیشرفت اندک سریعتر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مرزبان صاحب تاسی، اسمت سروان صاحب او مولوی صاحب شاهزاده شهید صاحب ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامات
د سولې اړوند وړه او غټه لاسته راوړنه د افغان ملت په ګټه ده. که یوازې ناسته وي، که مخامخ لیدنه وي، او که د نظرونو شریکول وي، داغه سدي چې بل اخره سولې ته د رسیدو مختلفي وړې او کښنې لارې دي. زه فکر کوم دواړه خواوی سوله غواړي او دواړه لوري پر دې باندې کار کوي. مهمه دا ده چې څه ډول اساسا د سولې اساسي خبرو ته داخل شي، او د افغان ولس همدارنګه افغان حکومت او طالب چارواکو ته پکار ده چې د سولې اړوند مثبت نظرونه، مثبت پوهاوی او هغه څه چې دی یو بل سره تبادله کوي، یو باندې خبرې کیږي، پټ او ښکاره ل خپل ملت سره هم هغه ته وړاندې کړي. او زموږ هیله دا ده چې د سولې اړوند طالب افغان حکومت گاونډي هیوادونه د چین امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون باندې مرسته وکړي د ګونګ حالت نه افغان ولس وباسي او نړیوال د دې مرسته وکړي. اول دور چې په اسلام آباد کې وشو فکر کوم پر دې باندې رسنیو په افغانستان بهر او هر ځای کې ډېرې خبرې کړې دي چې نتیجه یې مثبت وه یا منفي وه، خو دومره سوچ چې هغه نظرې تبادل د دواړو لورو وشو او پکې اصرار دا وشو چې که دوم ځل خبرې کېږي د قطر دفتر ته هم چانس ورکول شي او هغوی هم په خبرو کې شریک شي. که چیرته په دویم دور کې د طالبانو د سیاسي کمیسون غړي چې اکثریت یې په قطر کې دي هغوی هم په دغو خبرو کې شرکت وکړي، پرته له شکه چې دا یو مثبت نتیجه ده او موږ به د اسلام آباد او کراتلونکې هره غونډه کېږي نتیجو ته منتظر وو چې کوم ډول نتیجه موږ ته په لاس راکوي. د همداسې خبرو لپاره په کار داده چې دواړه لوري افغان حکومت، طالبان ورسره نړیواله ټولنه ځینې اعلامیې او ملاتړ اعلان کړي. همدارنګه پاکستان بی له شکه د همدغې پروسې لپاره رښتینې همکاري وکړي. د دې پر ځای چې بیلابیل کسان په بیلابیلو ځایونو کې کښېني، ښه دا ده چې یو مشخص ګروپ د افغان حکومت نه همدا ډول د طالبانو له لورې نه په یو ځای کې دا که هر ځای وي موږ سوله غواړو، دا که په پاکستان کې وي، که په قطر کې وي، که په چین کې وي، خو په دې شرط هغه څه چې طالبان وایي چې د قطر دفتر یا د سیاسي کمیسون غړي هم پکې شتون ولري. زما په نظر دوم راوند به بیا ډېر مثبت.
بله، یعنی په اول راوند کې هغوی ته بلنه نه وه ورکړی شوې او کنه د هغوی لپاره امکانات نه ول چې په مری په خبرو کې ګډون وکړي.
او سروان صاحب، زما د معلوماتو له مخې د قطر دفتر یا د سیاسي کمیسون کسان په جریان کې وو، هغوی ته بلنه ورکړل شوې وه، خو د ځینو ملحوظاتو له امله هغوی په همدې غونډه کې ځکه ګډون وکړو چې هغوی ځینې شرایط لرلو، هغه شرایط نه پوهېږم اوس به لازم وي که نه. په هر صورت د سیاسي کمیسون غړو په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ.
تشکر جناب مطمئن صاحب. فقط یک سوال خیلی کوتاه، جناب شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح، مولوی صاحب آیا روشن هست که کیها در دور دوم مذاکرات شرکت خواهند کرد؟ یعنی فهرست اشتراک کننده ها از دو طرف شما با خود دارین؟
تر نن ورځ پورې زما معلومات داده چې زمنګ د طرف لیست نهایی شوی نه دی. البته ورز دو کې چې سفر لا شوې نه، ان شاء الله ولزیز اغه لیس به مخې ته راځي. وسم دغه سه سوالات ډیر کیږي چې دغه لیس به مغه لیسی که په دې کې به اضافه راځي، نو احتمالا یو څه اضافه به په دې کې راځي. یو شی چې زه ارز کوم هغه دا دی چې د طالبان نمائندگی خو مونږ نه شو کولای، ولی دومره ویلی شو چې دغه کم تشویش چې دی، دغه تشویش د نظریاتو په حساب یا د سولې سره د موافقې یا د مخالفت په حساب باندې نه دی، بلکې هغوی خپل منځ کې تشکیلاتي امکان لري چې یو څه مشکلات ولري. دوحا کې مونږه مخکې سفر کې اته کسه د طالبانو د تحریک مشرانو، د سیاسي کمیټې غړي مو، رهبرۍ د شورا غړي مو، اختلاف د سولې په خبرو کې نه دی. البته دغه سي بعضي اختلافات طبيعي دي چې هغه په تشکیلاتي شکل باندې وي چې څوک د مذاکراتو کې وي او څوک نه، نو دغه ځل به دا مشکل نه چې د طالبانو د تحریک یا طالبانو مشران یا شوراګانې چې په قطر کې دي یا کویټه کې دي یا پېښور کې شخه جبهاتو کې دي، فکر نه کوم چې دی د خپل رهبرۍ مخالفت په دې کې وکړي او تر اوسه دی خپل دغه وحدت ساتلی دی. امید دی چې په آینده مذاکراتو کې خپل دغه وحدت وساتي.
ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو او د بس اصلي موضوع ته لاړ شو چې د اختلاف ور اصلي مسائل څه دي او څومره امکان شته چې دواړه خواوې په خپلو دریځونو کې، په خپلو شرطونو کې نرمش راولي، په دې هم خبرې وکړو. د یوه اوریدونکي آغا شاهي سارانی پښتنه مطرح کوم چې له هلمند له سنگین څخه د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري لیکلي وای زما په نظر د خبرو ځای باید پاکستان وټاکل شي ځکه چې پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري. مطمئن صاحب تاسو له دوی سره موافق یاست؟
سروان صاحب همدغه چې موږ وایو چې د قطر دفتر یا سیاسي کمیسون کسان او د طالبانو ټول جهتونه یا د طالبانو د رهبری په خوښه دي خبري وسی، زما په نظر په تیر ناس کې یو عامل دا و چې د سیاسي کمیسون کسانو په پا پاکستان کې د ناست سره مخالفت لرو، ځکه عموما افغان ذهنیتونه یا په افغانستان کې داخل حکومت په لوه ذهنیتونه دا دي چې طالبان د پاکستان تر فشار لاندې دي او پاکستان ته طالبان کار کوي، او که صریح ووایم ځینې خلک وایي چې طالبان د پاکستان غلامان دي. د همدې ویرې نه دوی غوښتلو چې دغه غونډه په پاکستان کې ونه شي، خو پاکستان چون زموږ ګاونډی هیواد ده او زموږ په مسایلو کې ډیر مطرح ده، د افغانستان د حکومت فشارونه وو چې دغسې بیړنۍ غونډه وسي. زما په نظر دا حتمی نه ده چې په پاکستان کې غونډه وسی، په قطر کې وسی، یا په ناروی کې یا بل ځای کې. موږ غواړو چې د غونډو او د سولې نتیجه ووینو، او کدا پاکستان د سولې لپاره رښتینی هسي او د افغان حکومت او د طالب ملاتړ کوي نو بیا خوشه خبره ده، خو کچیرته طالبان ور باندې راضی نه وي یا پاکستان په کې رښتونه نه وي، بیا شه ده چې طالبان چې پاکستان په اعتماد کې واخیستل شي، پاکستان د سولې پرسا تایید او لاغې سره مرسته وکړي، او په ځینو نورو ځایونو کې شه ده چې چین هم په دې کې راودانګي او چین په کې زیاته برخه واخلي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اورئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، د سولې په خبرو باندې بحث لرو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي صاحب شهزاده شاهد او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی نظر محمد مطمئن. تاسې هم له لنډې خبرتیا وروسته کولی شئ په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود مذاکرات صلح با طالبان هست. چشم برای تلفن های شما هستیم. حالا نوبت شما هست. 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های تلفن ما هستند. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
و علیکم و رحمت الله و برکات تاسو ته ملمنو ته او ټول ته سلام علیکم. محمد زریف لري ته ما د شرګات په څون پکشه.
مهرباني نوای زریف بفرمایئ.
پروګرام د وګړي چار ته هم ملمنو ته دا پښتنه د جدا مختلف کوم شران دی و دي پاپ پر وزارت سره جوړیږي، نو دې بده د رسول د مخالفینو سره څنګه جوړه ته ورته کیږي. ما دا نظر دی چې
تشکر
دې نظر پر غواړم.
سوالونه گرفتیم. تشکر. خوب شنونده دیگری خط هست. سلام علیکم بفرمایید.
به دوی تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو. مهربانی آزادی رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام. به دوی تلفن هم
قطع شده. تایی که تلفن وصل میشه فقط دو پیام را که شنونده ها از طریق SMS فرستادن میخوانیم و بعد میریم به شنونده ها از طریق تلفن. عبدالستار آخمزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته اگر طالبان به صلح میل دارند اول آتش بس کنند بعد گفتگو کنند، اگر نکنند همه خطه روی آب است. احمد آصف از خنجان نوشته که طالبان آتش بس را قبول می کنند به خاطر که استخبارات امریکا و پاکستان به دیل آنها را وارد میدان جنگ ساختند.
اشاره داعش داده فکر کنم چی بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی را دید.
آورم
مهربانی سیم
مدیسینان پاره همین تماسی بده رو
مهربانی که بیاسین سیم ولا سیم
مهربانی و کنم
سلامت و سیم مهربانی.
زما خو خبره بردا برابر ده چې دغه د سولې د دغه خبره برابر ده چې د موږ یو بند
متاسفانه ستاسي آواز ډېر واضح نه دی، یو څه خپل موقعیت بدل کړئ.
وسم
شو په همدې حالت مخ وځئ، په همدې حالت کې اوسئ، مهرباني.
ما خبر پر دې برابر ده چې موږ یو بندي درو دی خارجانو ګر کړی وو.
صحیح
د سوال د موضوع پر برابر مې څه دغه چې بخښه کوي، خو دا برابر دی چې یو بندي موږ درو دی اجازه ګر کړی وو، بیا مو زمونه پر هغه برابر ورکړه.
نو ستاسي بندي له سولې له خبرو سره څه ارتباط لري وروره؟ ډېره مننه، خبره مو ډېره اوږده کړه، کولی مو سو چې ژر مو خپله خبره کړې وای. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام، څنګه جوړې؟ په خیر سروان.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
سلام یار یم. بیا
مهرباني قلم یار صاحب،
ما پوښتنه دا ده چې د حکومت او د اشرف غني د قرارداد لغوه په سولې په خبرو کې دغه اختلاف څه رول لري؟
مخکېنی اوریدونکي هم دا خبره کړې وه. خیر، میلمانه به نظر پې څرګند کړي. بل اوریدونکي هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
بلې، ډاکټر عبدالغیاث صاحب نه صاحب د هلمند څخه زارت کوم.
مهرباني،
خوش آمدین ډاکټر صاحب، فرمایئ.
خبر نوردم، سلام را میکنم. بعد سلام د سولې پروسه خو بالکل په دواړو سترګو منظور دی، چې تاسو منظر یې فقط د پاکستان
صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم با مهمانای خود. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی.
بله، امین الله الپاک احمد ولایت استرگاه شده هیلو ده چرو اقل جوری است و چاکمی بون پتنید.
خوش آمدن آقای امین الله، بفرمایید.
اورور نظر می دادی چې د سولې خبرې رښتیا هم سره د ټول افغانان د فارغ کټور په تل کې د ټول افغانان د کټور کې خو زه خپل مشرانو د حکومت صدا خاص کرم چې امتیازات د طالبان د دې څخه غواړي کچیر دې ملي ګټ ثواني پروانه کې د امتیازات دیو منې ځکه چې د لپاره د جنگ کول ډیر غټ زیان دی.
تشکر، نظر تاسو.
ډیر مننه. له نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی چې له طالبانو نه هیله کوو چې سولې ته غاړه کېږدي، ځکه چې سوله د خدای تعالی لوی نعمت دی او د انسانانو د ژوند خوندیتوب سوله تضمینوي. نو اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی مولوي صاحب شاهد، دوه اوریدونکو په دې ارتباط شک درلود چې آیا د افغانستان د ملي وحدت د حکومت په مشرانو کې هم د سولې پر سر یووالی شته او که نشته. یو اوریدونکو خود د دفاع د وزیر خبره وکړه چې وایي په هغه نه سره جوړېږي، که څه هم په هغه سره جوړ شوي ول خو ولسي جرګې رد کړل. لیکن آیا تاسې چې له چارواکو سره له نږدې وینئ او ګورئ، آیا د حکومت د مشرانو په منځ کې د سولې په برخه کې د نظر یووالی شته او که نشته؟
بلې، په دې سلسله کې به زه ته عرض وکړم چې د سولې مسله خو یو اسلامي او ملي مسله ده، او فکر کوم چې دواړه ډاکټر صاحبان یا د ملي وحدت او حکومت رهبران په دې سلسله کې زما په معلوماتو مطابق څه مشکل نه لري. په عین حال کې د لکه په منطقوي سطح یا حتی په جهاني سطح چې یو څه امانګي رامنځته کړه، لکه چین ته سفر، پاکستان ته یا سعودي ته یا متحده عرب اماراتو ته یا امریکا ته، ترکمنستان ته، په دې ټولو سفرونو کې د سولې مسله وه. نو زما په نظر یو امانګي رامنځته کړه. د هغې نه وروسته بیا په ملي سطح باندې دلته د سولې د شورا سره، علماو د شورا سره، سیاسي عذابو مشرانو سره، جهادي رهبرانو سره، مدني ټولنو سره، د پونتون د استادانو سره او دغسې د اقوامو قبایلو سره د سولې په رابطه باندې ځان ځان ته مشورې شوي دي او دا نظریات اخذ شوي دي او بیا خپل منځ کې د دولت په دې باندې خبرې شوي دي، په کابینه کې شوي دي او دارنګې شورای وزیران کې. نو زما په نظر داسې کوم اختلاف د دې مشرانو ترمنځ نشته چې هغه دې د سولې په رابطه یو خنډ واقع شي. هغه شایي رور ویل چې پاکستان یې تایید که دا د نظر و. محمد اسیب هم یو نظر وړاندې که چې ډزبند اوس دی مني چې بدیل خبر راغل ده. زه دغه باره کې ډېر دغه نه یم. قلمیار صاحب هم دغه خبره کوله و. قلمیار صاحب او ستار از محمد ظریف صاحب چې اختلاف شته دی نو اختلاف ما ارزو که چې دغسې کوم اختلاف نشته دی. هغه یو ورور ویل یو ډاکټر صاحب چې د پاکستان سالیسی منګه په شک کې اچوي نو دا نظریات دي د هر چا، خو په سیاست کې همیشه هم هغه یو سلسله نه تعقیبیږي، هر څوک خپل ملي ګټې لټوي. منګ خپل ګټې لټو، پاکستان به خپل ګټې لټوي. ول یو چې مشترکه ګټه ده هغه دا ده چې په دې سیمه کې که په افغانستان کې امنیتي پاکستان ته ګټه ده، که پاکستان کې امن او امانی نو هغه افغانستان لپاره ګټه ده. او دا شریکی ګټې منګ شریکی تعقیبولی شو، که هغه خپل ګټې تعقیبوي د افغانستان په ضرر نه وي، منګ په اعتراض نه لرو. او که منګ خپل ملي ګټې لټو، پاکستان یا هند دې باندې د اعتراض حق نه لري. نو زما په نظر دوی اوس لوړو مشرانو دلته که ملکي وو که نظامي وو که استخباراتي وو، ډېر په بې صبرۍ سفرونه وکړل، زموږ رئیس جمهور یې دعوت کړ او دغه تعهدات شوي دي، او اوس دغه عملا یو کار شروع شوی. میډیا په دې کې ډېر رول لري. زما پیشنهاد دا دی چې تر کومه حده ممکن وي باید د سولې خبرې هغه تقویه شي او خلق همکارۍ ته راوبلل شي، نه تشویشونو تا.
تشکر جناب مولوی صاحب شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح افغانستان. جناب نظر محمد مطمئن، آگاه مسائل سیاسی را هم در استودیوی کابل با خود داریم. جناب مطمئن صاحب، یکی از شنونده ها محمد راسف از خنجان اس ام اس فرستاده که لحظات پیش هم اس ام اس شخاندم، نوشته که طالبان آتش بس را قبول میکنند زیرا استخبارات امریکا و پاکستان بدیل آنها را وارد میدان جنگ کرده. البته اشاره اینا به گروه جنگجوی داعش هست. آیا میتوان گفت که در مرحله بعدی عامل ناامنی های افغانستان داعش خواهد بود؟
مرزبان صاحب گوری که آتش بس یا اوربند یو ورځ هم کیږي دا د افغانانو په ګټه ده. دا چې اوس هر ورځ لس نفره، شل نفره او پنځوس نفره پورې افغانان مړه کیږي، دا که طالب ده که پولیس ده که ملي اردو ده، افغانان دي د هغوی زموږ بچان دي، زموږ ورونه دي، زموږ قریبان دي، دا وژل کیږي. ولی آتش بس هغه مسله ده چې کله هم په سوله کې پرمختګ وشي او د سولې خبرې یو داسې پړاو ته ننوځي چې ځینې توافقات د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وشي، بیا به وروستنۍ خبره د آتش بس وي. زما په نظر په اوسنیو حالتو کې که افغان حکومت د اوربند دا یو وړاندې کوي، دا اصولي نه ده، ځکه طالب خوایي چې د همدې جنگ له برکته زه ستا سره کښېنم او ته ماته راځې او زارۍ کوي. همدارنګه افغان حکومت وایي چې طالبه ته زما د جنگ له امله، د زور او فشار له امله بالاخره مجبوره کیږي چې خبرو ته کښېنې. نو زما په نظر آتش بس ته وخسته او رالو د داعش مسله په افغانستان کې ډېره پیچلې مسله ده، تر اوسه هم مجهوله مسله ده. فکر نه کوم چې داعش دې دومره فشار راولي چې د آتش بس یا اوربند سبب دې وګرځي.
یعنی هدفی بوده که جناب مطمئن صاحب که اگر گیریم با طالبان صلح شد، طالبان از جنگ دست بکشن، میتوان بگوییم که افغانستان آرام خواهد شد یا ای که گروه داعش هم هست که تهدید میکنه امنیت و آرامش مردم افغانستان را؟
مرزبان صاحب، یقینا وقتی که طالبا و حکومت افغانستان صلح بکنه دیگه ما مشکلات امنیتی نداریم. و داعش یک گروهی هستند در افغانستان که مشکل مذهبی داره، منتها در ولایت ننګرهار و در کنر چند ولسوالی میشه که اونجا باشه سرایت کده نمیتونه، و مردم افغانستان مخالف هر ایدئولوژی خارجی هستند. به نظر ما اگر طالب و حکومت صلح کنه جور شوه، داعش مشکلی برای امنیت و سلیمان نیستن.
ډیر زیاته مننه مولوی صاحب شاهد. دی خبرو په اول پړاو کې فکر تاسو ویل چې ډېر هڅه دا و چې د دواړو خواو ترمنځ اعتماد رامنځته شي، خو د دې ترڅنګ به هم دواړو خواو غوښتنې درلودې، شرطونه به درلودل. ستاسو په نظر د دواړو خواو شرطونه په دې حد کې دي چې یو بل بالاخره څه ناڅه ومني یا یو بل د هغو په مقابل کې انعطاف وشي؟
یو شی چې حقیقت دی هغه دا دی چې د مخامخ مستقیم مذاکرات باعث د دې وګرځېدل چې خلک امیدوار شي. ولی خلق ال امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې یا په تشبس باندې توافق وشي، کلی شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دائمي، ولی که تشبس ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نشي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې آتشبس مسله جدي ونیولی شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده. دویم د تور لیست خبره یا د بندیانو د رهایي خبره یا د دفتر د ایجاد خبره، دې سره د سولې شورا مخکې هم مخالفه نه وه. که دا سولې دپاره ګټه کوي، مونږ د دې طرفدارو. مسونیت چې څوک مذاکرات کوي هغه باید مسونیت ولري، هغه آزاد سفرونه وکړی شي، ځکه چې صلح موږ دپاره یو مهم هدف دی او دې ته رسېدل غواړو. زه جای که تاسو لږ غوندې ما ته دا وخت راکړئ، یو زه به دا هم ارزو کوم چې لکه مطمئن صاحب تلفاتو ته یومیه روزمره تلفاتو ته اشاره وکړله. زموږ په وطن باندې خو اور بل دی، کورونه هم سوځي، فصلونه هم سوځي، ملکی تلفات دي، د آری ماشین لګېدلی او د خشاکو په ځای انسانان پکې رکیږي. په دې تنور کې زموږ هره ورځ موږ لس او زموږ ځوانان سوځي. دا دې حالت په دې خلقو به آخر څوک رحم کوي؟ نو دې کې باید ډېر واړه واړه غرضونه او یا ډېر تهجر او سخت دریزي او دا ونه کړی شي. زموږ دین هم د اسانۍ طرف ته ترغیب ورکوي چې یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو. راځو دې خبرې ته چې طالبانو سره چې کله غیر رسمی خبرې هم شوې دي، په دوحه کې دوی سره دوه ورځې ډېرې مرکزي او کلیدي او اساسي خبرې شوې، فقط دومره وه چې نوم یې د غیر رسمي خبرو. یو خبره هم هلته پاتې نه وه. د هغوی زیات فشار چې دی هغه د خارجي قواو په وتلو باندې دی. وروسته مسایل چې بیا په نظام کې د مشارکت مسله ده، تعدیل د قوانینو دی یا د قانون اساسي د بعضې موادو، یا نویت سیاسي نویت د نظام دی، او یاد از با و حقوق دی.
خیلی کوتاه هم یک نکته را میشه اندک وضاحت بدین که با کدام ماده های قانون اساسی طالبا مشکل دارن و میخواین تغییر بیاید و چه تغییری؟
تاسو باور وکړئ که مشخص دی بحث ته مونږ رسیدلی یو چې په دې مادو باندې زمونږ اعتراض دی. په مجموع کې دغسې خبره کیږي که د قانون اساسي د تعدیل خبره ریشي، نو د بعضي موادو نه غیر چې هلته یو فصل کې هغه قید شوی دی چې مثلا افغانستان اسلامي جمهوری دولت دی، زمونږ قوانین هم دا قید کړی ده چې دغه ماده به نه بدلیږي، یعنی نظام د سیاسي نظام په انتخاباتو باندې به ولاړ یو، هغه به په جمهوریت باندې ولاړ وي. دغسې د اتباعو د حقوقو مسایل دي، وجایب دي. د دې نه علاوه زمونږ رئیس جمهور هم که تاسو وګورئ نو هغې په خپلو خبرو کې منلې وه چې په نورو موادو کې سور خط د قانون اساسي نه دی. خپله مونږ څه وخت چې پس چې لویه جرګه راغواړو کېدای شي چې بعضې قوانینو د قانون اساسي کې بعضې موادو کې تعدیل ریشي. نو که دغسې یو تعدیل چې په هغې باندې ملي وحدت راځي، په هغې باندې سوله راځي، په هغې باندې جنګ بندیږي، په هغې باندې د افغانانو انکشاف او پرمختګ کیږي، نو قانون اساسي او نور قوانین د همدې دپاره دي چې د ملک نظام په هغې باندې وچلیږي. نو دغه شرعا او قانونا دغه خبره نه ده، د مشکلاتو خبره نه ده زما په نظر. البته د خارجي قواو په باره کې د هغوی خبره ډیره جدي ده، خو موږ استدلال دا و چې خارجي قواو یو ځل راغلي دي، مشکلات جوړ شو، اوس لوی اکثریت یې وتلی دی، جنګي ماموریت زمونږ افغاني قواو ته سپارلې شوې، او که جوړ او روغه د افغانانو ترمنځ وشي شاید د نورو قواو دلته د بانم پاتې نشي یا ضرورت یې پاتې نشي. راځئ چې مونږ جوړه وکړو، که خدای نخواسته افغانان خپل منځ کې جوړه ونه کړي، که خارجي قواوې ټولې وځي بیا به هم په دې ملک کې جنګ روان وي. لکه خارجي قواوې نه وي او دلته جنګونه روان وو، نو زمونږ استدلال دا و چې که افغانان جوړ شو خارجي قواوو کومکونه به د خارجیانو دلته یې ضرورت دی، ولې سیاسي روابط به یې، سفارتي تعلقات به یې، هغه نظامی حضور ته به ډیر ضرورت پاتې نشي. مونږ تاکید پدې دی چې تاسو دغه مسله ډیره جدي، دا کم چې کم پاتې دي دا به موزي ډیره جدي منی سي. راځئ چې سوله وکړو. مونږ در هغه چې کوم شدید غوښتنه د هغه د خارجي قواو په سر باندې ده.
ډیره زیاته مننه. مطمئن صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دواړو خواو د نظرونو ترمنځ فاصله ډیره دی او کنه امکان شته چې فاصله لنډ شي او دواړه خواوې بل اخره د خبرو په نتیجه کې یو موافقه ته ورسی شي؟
او سروان صاحب، زما په نظر چې دواړه ډلې یا دواړه لوري سوله غواړي او دی پوهیږي چې که په دې اساس وخت کې سوله ونه شي نو بیا به یو اوږده جنگ ته داخلیږي. پر دې طالب هم پوهیږي او افغان حکومت به هم پوهیږي. او ښه خبره دا ده چې امریکا هم غواړي چې نور په افغانستان کې دغه لوبه ختم کړي. بهرنیان یې ایستلې دي. زه چې څومره معلومات لرم د پاته بهرنیانو لپاره یې هوکړه پټه هوکړه کړې ده او دا وایي که چیرته افغان حکومت او طالب سولې ته ننوځي، سولې ته رسیږي، نو بیا به دوی خپل سرتیری باسي. او اوباما په خپل کمپاین کې هم له امریکایي ملت سره ژمنه کړې وه چې د افغانستان جګړه به ختموي. نو دغو ټکو ته په کتلو سره زه فکر کوم چې اوس د سولې وخت او ټول لوري سولې غواړي، خو په کار دا ده چې افغان حکومت هم قرباني ورکړي، ځکه من حیث یو حکومت، من حیث چې نړیواله ټولنه ورسره همکاره ده. او څومره معلومات چې زه لرم د افغان حکومت مشرتابه هم دې ته حاضر ده که چیرته سوله راځي د سولې د راتګ له امله خپل ګواک هم قرباني کړي. نو ښه دا ده چې دغه خبرې مخامخ شروع شي او یو څه زور ورکړل شي، تیز وسی د طالبانو هغه ځینې شرایط واړه شرایط چې مثلا د سیاسي کمیسون غړي دی پکې وي، نړیواله ټولنه دی پکې وي، د افغان حکومت په نظر کې ونیسي، بل اخره به نتیجه ورکوي ان شاء الله.
تشکر جناب نظر محمد مطمئن، آقای مسائل سیاسی و همچنان مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح افغانستان در این بحث با ما هستین. و خیلی کوتاه میریم به بازی کرکت بین افغانستان و عمان که در آیرلند جریان داشت. تیم افغانستان توانست حریف خود را با تفاوت 5 ویکت شکست بده. همین حالا افغانستان توانست 130 رنز بگیره در آور 19 و با از دست دادن 5 بازیکن خود. عمان قبلا 127 رنز گرفته بود با از دست دادن 9 بازیکن در 20 آور. به این معنا که افغانستان در تورنمنتی که برگزار شده بود به خاطر راهیابی مسابقات جام جهانی کرکت 20 آور به مقام 5 رسید.
بله، افغانستان په داسې حال کې عمان ته چې مخکې ماتې ورڅخه خوړلې وه په 5 ویکټو دغه ټیم ته ماتې ورکړه چې لا یې توپونه پاتې ول. وربشو بیرته میلمنو ته او اصلي بحث ته. مطمئن صاحب، یو پوښتنه بله هم له تاسو څخه، د اساسي قانون په ارتباط د طالبانو غوښتنې څه دي؟ کومو برخو کې دوی د تعدیل غوښتون کې دي؟
او سروان صاحب، مخکې له پوښتنې زه هم په خپل وار سره د کرکټ د ګټلو مبارکي ټول افغان ولس ته وایم. او یقینا په دې خبر سره په اورېدو سره ما او مولوی صاحب شهزاده شاید دواړه خوشاله شولو. راځو دې ته چې اساسي قانون ګوري. اساسي قانون هر وخت د تغییر وړ ده. دا داسې یو شی نه ده چې مثلا طالبان او افغان حکومت په دې باندې شپې ورځې تیرې کې مخالفتونه به ولري. خپل افغان حکومت هم د دې غوښتنه کوي چې په اساسي قانون کې تغییرات راسي. او اساسي قانون دغسې یو شی ده چې یوازې له ځینو مادو څخه چې هغه هم افغان حکومت لخوا نه په تیر کنفرانس کې په اسلام آباد کې ویل شوي وو چې اول او دوم فصل ده په دې کې تغییر نه راځي. بالاخره څومره چې افغان حکومت نظرونه ټول کړلو د پوهانو او افغانانو او غي دا مرتولو چې حتمان باید تغییر کراسي که طالبان غواړي چې په اساسي قانون کې تغییر راولي او سولې ته لار پرانیزي. دا ډیره مهمه نه ده. زما په نظر مخکې له دې نه چې موږ اساسي قانون ته ولاړ سو ډیر مهم مسائل دي، لکه د اوربند مسله ده، د طالبانو د تور لیست مسله ده، او تر ټولو مهمه او اړینه مسله د طالبانو د قطر دفتر په قطر یا بل هر ځای کې پرسمه پیژندلی. کله چې دغه ابتدایي یا دغه مهم ګامونه واخیستل سي اساسي قانون په هیڅ ډول د سولې په لاره کې خنډ نشي ګرځېدلی.
اما خیلی مسائل جدی در قانون اساسي افغانستان از جناب پرنسپ کې حکومت افغانستان به حیث خط سرخ اونار انتخاب کرده، مثلا انتخاب رئیس جمهور در انتخابات آزاد و عادلانه. اما نکته ای که طالبا بالاش در گذشته تاکید داشتن شکل داشتن امارت بود.
بله مطمئن صاحب.
بله
مطمئن سب
مهربانی
مطمئن سب صدای شما رو درست نامد. فکر میکنم مشکل تکنیکی پیدا شد. من نکات از قانون اساسی را اشاره کردم بالایش که حکومت افغانستان او را گفته که اینا خط سرخ هستن و از عبور نخواهیم کرد. مثلا انتخابات عادلانه و آزاد که به اساس از رئیس جمهور انتخاب شود، در حالی که طالبان در گذشته بالای داشتن یک سیستم اماراتی صحبت میکردن.
مرزبان صاحب، ما پیشتر گفتم که امو خط سرخ که در کنفرانس اسلام آباد امرای طالبان مطرح شده بود، وقتی که حکومت افغانستان همراه سیاسین افغانستان صحبت ها داشتن، اکثریت سیاسین افغانستان برایش گفتن که باید در مذاکرات قانون اساسی یا که حکومت پارلمانی باشه یا صدارتی باشه سرخ خط سرخ نباشه. مثلا ما که معلومات داریم، حکومت افغانستان کوشش میکنه که یک جرگه دایر کنه و عمود که چی رقم حکومت صدارتی به پارلمانی به صدارتی تبدیل شود.
اما امارات، یعنی اما امارات حکومت میکنه، اما امارات را شاید نپذیرن.
مرزبان صاحب، امارات دیگه طالبان نمیخواه. او امارات که بود، امارات برای افغانستان
بود، تشکر
بحرانی بودن. یعنی ما که معلومات داریم، طالبان در پیامهای خود نوشته کده که ما انحصار قدرت نمیخوایم و متیقین هستیم که دیگه امارات نمیخواه، یک حکومت میخواه که کل افغانها در او باشه و برای افغانها قابل قبول باشه.
بله، ډیر زیاته مننه مولوی صاحب. شاهد لدی داسې معلومیږي چې د سولې په خبرو کې هغه اصلي خندونه تقریبا تر یوه حده پورې لري شوې دي. تاسې د بهرنیو ځواکونو هم یادونه وکړه، د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام خو د 2014 کال پای دی. یعنی که چیرته جګړه نه وي او چیرته د طالبانو په ځای یو بل ډله هم دغسې قوي رامنځته نه شي او یا طالبان جګړې ته دوام ورنکړي، نو بهرني ځواکونه له خپل تقسیم اوقات سره سم د 2014 کال تر پای پورې کاملا ووځي. نو آیا تر 2014 تر پای پورې د بهرني ځواکونو د البته ډیر محدود شمیر به پاتې کېږي، د 2014 په اوایلو کې هم ډیر شمیر ووځي، آیا دغه به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي که نه؟ دوی غوښتنه دا ده چې سمدستي د ټوله د سولې له موافقې سره سم ووځي.
زما په فکر طالبان هم اوس په ملي سطح او په جهاني سطح باندې د دې سیاست نه او د مشکلاتو نه خبر دي. کم شی چې قابل تطبیقی او ممکنی، هغې غوښتنه به په جدي شکل کوي. په یو ورځ باندې دغسې وتل هغې هم پوهیږي چې دا به مشکلی، ولی لکه تاسو چې ویله چې هغوی دپاره خو یو تاریخ معلوم دی او خود به خود به وځي. البته که حالات داسې برابر شي چې هغوی بیا هم تشویش ولري او یا بانه ورته جوړه شي، دا به زمونږ له خوا نه وي. که مونږ غواړو چې مونږ خپل ملک خارجان په نظامي سطح ونه لرو، پرس که نظامی حضور و نلرو، په کار داده چې افغانان خپل منځ کې جوړ شي او د خپل کور وګڼي او خپل اسلامي او ملي او خپل افغاني ګټو ته احترام وکړي او د خپل ولس غوښتنو ته احترام وکړي او دلته یو په بل اعتماد وکړي، یو بل ته احترام ولري. خپل به خارجي انځي، هر خارجي چې د ملت راغلی دی، که د شبکو په حساب دی، که د قوتونو او قدرتونو په حساب دی، هغه د یو چا په توسط دلته راغلی، نو که موږ یې نه غواړو چې دلته پاتې شي، موږ به روغه جوړه کوو. یو خبره چې اوس مخې ته راغلې ده، هغه دا ده چې دوی مشارکت شاید وغواړي او انحصار ونه غواړي، او مشارکت ممکن دی په نظام کې کیدلی شي. قوانینو سره دی زیات مشکل نه لري، زه چې څومره فکر کوم قانون اساسي خو د افغانستان د مصلحت په خاطر باندې، د اولیا مصالح او د تنظیم نظام په خاطر او د انکشاف او پرمختګ په حالت که دغسې یو ماده کې هغې وغواړو چې دې سره انکشاف راځي او پرمختګ راځي، وحدت راځي، سوله او ثبات راځي، دې کې به مشکل نه وي. یو شی چې دی هغه دا دی چې که څوک اسلامي جمهوري دولت غواړي او که څوک خلافت او امارت غواړي، یو مشکل چې د سولې حیاتونو ته دی هغه دا دی چې دا بیا د ملت حق دی او د ملت په حق باندې شاید دا هیاتونه فیصله و نه کړی شي چې نظام د څه رقم وي اوس څنګه به مونږ د چا نه دا حق واخلو چې د نظام په جوړونه کې د ستاسو انتخابي حق نه وي.
ملت خبره شي بیا خبره خلاصه ده که د ملت مسله بیا خو د انتخابات دي نو خو معلومه ده که څوک همدغه شی ومني همدغه اصل ومني. ما داسې
ویل چې بیا خو مشکل ختم دی. ما داسې ویل چې دغه اصل ته دی اصل ته که مونږ غواړو چې دلته کوتتاګانې نه وي او دلته زور نه وي او دلته ظلم نه وي او دلته د غصب او دا مسایل نه وي او د افغانانو رایو ته احترام کوو نو دغه یو مسله چې زمونږ نظام به ضرور په انتخاباتو جوړیږي شاید دا ملت حق وي او دا یو هیئت که زه په دې هیئت کې ما که مطمئن سی بی که تاسو یاسته که دا آغی طرف نسو کی آغی با دا حق دا ملت نوانخلی چه تاسو دی هیز دا نظام پا جوڑوانو که دا رای حقو نلره دا ادباو پا حقوقو بانده مشکل نشتا زکه چه حقوق آغیم منی منگه منو البته پا جزیاتو کی که چه وضاحتونو تا ضرورتی یا مثلا یو بل تا قناتور کولی من سره چې څومره خبرې دې کړې دي د تعلیم او تربیه دغه حق د تجارت حق نور مدني حقوق دا ټول دې ډیر په شدومت ویل دي موږ ته اعلامی چې خپل را کړی دي هغه کې دې د اتباع او حقوق منل دي کمزای کې چې وضاحت ته ضرورت یغه با وخت سره دغه کو یو بل خبره چې زه عرض کوم هغه دا ده چې منګه د طالبانو سره جوړه کولای شو منګه د حزب اسلامي د ناراضیانو سره جوړه کولای شو منګه د خارجي شبکو سره د جوړې په معنا ځکه نه پویګو چې دا غوی دغه کوم مبارزه ده یا جنگ ده دا د جغرافي پورې مربوط نه ده نو افغانستان کې د نن هغه د خپل جګړه نه کوي هغه د افغانستان نه بهرم کوي او کوم ځای کې چې برابر شیل ته گزار کوي منګ د بین الافغانی مذاکرات او د غختون کې او د گاونډیانو د جهانیانو همکاري غواړو کدا چې چیچنیا د ازبکستان او تاجکستان او د پاکستان او د عربي نړۍ او د نورو ځایونو د جنگیالیانو خبرې نو هغه سره د سولې سوال ځکه نه پیدا کیږي چې دا غوی طرز فکر جدا دی یو خبره چې د طالبان د داعش د فشار ناراضي نو دا زه نه منم بلکې داعش چې خلقو ولیده یا نورې دغه ډلې نو اوس په ملي سطح په منطقوي او جهاني سطح خلق پوه شو چې دا طالبان خو د دوی په نسبت باندې ډېره معتدله ډله ده راځئ چې دې سره جوړه وکړو چې په شریکه مقابله
وکړو جناب شاهد صاحب جناب مولوي شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح افغانستان و نظر محمد به مطمئن آگاه مسائل سیاسی افغانستان که در این برنامه سهم گرفتین و با تشکر از شنونده های عزیز که در برنامه زیر آسمان کبود از طریق تلفن ها و اس ام اس هایتان با ما در تماس شدین و همچنان از طریق پیام های فیسبوک هفته آینده باز هم من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان در برنامه زیر آسمان کبود در همین ساعت و همین روز با شما خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنیم به ادامه برنامه های رادیو آزادی. فراموش نکنین که پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را خواهید شنید.
I'm not afraid.